د ماشم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشمنۍ خبري مجله کې مو زحمت شي بر هر کله کوم السلام علیکم په روانه نیم ساعت خبرونه کې به پر رسنیو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري له بندیزونو څخه د حکومت له دفاع خبر شي له طالبانو سره سوله کېدای شي په دې اړه هم اوریدلی شي او په پاکستان کې مو د لسګونو بهرنیو او کورنیو مشکوکو تروریستانو له وژنې خبرو خو په پیل کې خبرونه لرو فریده هور سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
په بغلان کې د واورې لعمله د بندو لارو د خلاصولو کار پیل شوې چین نن په دې ټینګار وکړ چې له هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حلولو امکان شته او د روسیې ولسمشر له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پلفي کوټل کې د واورې څخه د لارو د پاکولو چارې چټکې کړې دي د بغلان ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس احمد نیرو ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ د بغلان د والی په مشرۍ په همدې اړه په جوړې شوې بیړنۍ غونډې کې د فواید عامې او د کلو د پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته دنده وسپارل شوه چې د غلارې له واورو څخه پاک کړي د بغلان ولایت په پلفي کوټل کې د واورې د خوېدو له امله دوور زورهیسی د خوست فیرنګ او د گزرګا مواصلاتي لارې د خلکو او ترافیکو په مخ تړل شوې دي د افغانستان په ملي شورا کې د بغلان ولایت د خلکو استادو د دغه لارې د جرترجره پرانیستو غوښتنه کړې ده بلخوا د بدخشان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شهدا ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله 15 کورونه لاندې شوي او یو مېرمن پکې مړه شوې ده د راپورونو له مخې په دغه ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله 400 جریبه کرنیز ځمکه هم لاندې شوې ده د یو بل خبر له مخې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم د سختو بارانونو او سیلاونو له امله د سیمې اوسیدونکو ته درانه تاوانونه وختي دي د دغه ولسوالۍ د امنیه قومندان په وینا د سیلاونو د راوتلو له امله مرکز د چالو لسوالی مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د دریو نو خوونځیو د جوړولو خبر ورکوي د غزنی ولایت د پوهنې د رئیس حسین مبارک عزیزی په وینا د دغه دریو خوونځیو ودانۍ چې د جاپان هیواد په مالی مرسته به جوړ شي هر ودانۍ به د زده کړې څوار لسخونی ولري او په کابل کې د مصر سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد بل افغانستان سره خپلې علمی همکاري پراخې کړي د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي خوونو چارواکو هم په هیواد کې د اسلامي خوونو د پیاوړتیا او پراختیا په هدف په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د الازهر د پوهنتون د څنګه د پرانیستلو خبر ورکړی دی تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره امکان شته د خبري د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایند وروسته تر هغه وکړي چې د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف وویل کچرته ایران د یورانیمو د غنی کولو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې پوره نکړي نو مسکو پر ایران د نوو بندیزونو لګولو په اړه غورته تیار دی ویدی سیوادونه پر ایران شک لري چې د اټومي وسلو د جوړولو تابعیا کوي ایران د خبره ردوي او وایي اټومي پروګرام یې په کامل توګه سولېز دی چین په کلکه د ایران پر ضد د نوو بندیزونو لګول ردوي روسیه هم د بندیزونو سره دلچسپی نه خي خو پرون د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف په پاریس کې وویل هغه وخت د هیلمن و چې ایران به د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي کله تهران سره خبرې لنا کامې سره مخامخ شي نو روسیه د ته تیار ده چې پر ایران د نوو بندیزونو خبرو وکړي ایران د خپل اټومي پروګرام په ارتباط درې ځله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو سره مخامخ شوې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هغه هیلمن ده چې پر ایران د نوې هی په اړه پراتلونکو سومیاشتو کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې بحث وشي د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نن له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي میدویدف پاریس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ له تاجرانو سره په خبرو کې وویل د دواړو خواو بې ساره اقتصادي مشارکت د ستایلو وړ دی. میدویدف پرون وویل په روسیې کې د فرانسې پانګونه د لومړي ځل لپاره له متحد ایالاتو څخه زیاته ده. همداشان د دوشنبې په ورځ د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پر روسیې د څلورو پرمختللو فرانسوي جنګي بیړیو د خرڅولو پر امکان خبرې وکړې. که چېرته فرانسه پر روسیې میسرال جنګي بیړۍ خرڅې کړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ناټو تړون یو غړی له روسیې سره دا ډول معامله کوي. دواړو خواوو د غازو په ګډون د بیلابیلو معاملو په اړه اعلان وکړ. دا ازادي راډیو ده. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وویل د تاجکستان د ولسمشر ګوند یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې ګټون کړی. د کمیسیون وایي د ابتدایي نتیجو له مخې د پارلمان په ولسي جرګې کې د 35 کرسیو څخه 53 د تاجکستان د خلق دیموکراتیک ګوند خپلې کړي چې په اوسني جمهور رئیس پورې اړه لري. لویدي سارون کې وایي د تاجکستان په انتخاباتو کې د رای ورکول له لومړنیو دیموکراتیکو معیارونو څخه لري وو. د تاجکستان د حکومت مخالف ګوند وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد به محکمې ته شکایت وکړي او ادعای کړي چې همدې کمیسیون په انتخاباتو کې درغلي کړې ده او د درغلۍ سبب شوی. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند مشر ویلي د هغه ګوند په پارلمان کې تقریبا په سلو کې 1.5 کرسۍ خپلې کړي 9.1 د کمیسیون لخوا اعلان شوي دي. د جرمني سترې محکمې د مخابراتو هغه قانون چې له مخې مقامات د اجازه ترلاسه کوي چې د خلکو د شخصي ایمیلونو او ټلیفونونو څارنه وکړي لغوه کړ. د قانون په 2006 میلادي کال کې له تروریزم سره د مبارزې په خاطر په اروپایي اتحادیه کې رامنځته شو. د دې قانون په اساس مقامات د دې صلاحیت پیدا کوي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره د جنایي جرمونو په اړه د ټلیفون او برېښنالیک یا ایمیل له لارې معلومات ترلاسه کړي. خو دا قانون په جرمني کې تمدید شو او له دې لارې مقاماتو د اجازه ترلاسه کړه چې د ټلیفون له لارې دا معلومات ترلاسه کړي چې څوک چیرته ټلیفون کوي، څه وایي او د څومره وخت لپاره خبرې کوي. نن یوې امریکایي جنگي بیړۍ د ګرجستان له سمندري ساتونکو سره د ګرجستان بیلتون غفتونکې سیمې ابخازیا ته نږدې د توري بهيري په اوګدو کې تمرینونه پیل کړل. د متحده ایالاتو پوځ ویل د دې دوه ورځنیو تمرینونو هدف د څېړنې او ژغورنې د کارونو په برخه کې د ګرجستان د سمندري ځواکونو روزل دي. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت چارواکي هغه ستوند چې افغان سوداګر ورسره د پاکستان په واګي بندر کې مخامخ دي د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان ګڼلې ده. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت سرپرست غلام محمد الاخی د وزیرانو شورا د تیر ورځې په غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړیو سره سره بیا هم افغان سوداګر او د افغانستان ترانسپورتي وسایل په دغه بندر کې له هغو اسانتیاو څخه چې سلا پیښوي ونه برخمن کیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا د سوداګری او بهرنیو چارو وزارتونو ته د سپارل ده چې دغه ستونزه وڅیړي. د غور ولایت د مسؤلیت چارواکي خبرداري ورکوي که چیرې د دغه مسؤلیت د کارکوونکو وړتیا لوړه نشي او پرمختللي وسایل د دوی په واک کې ورنکړل شي نو ښایي چې راتلونکی کال د دغه مسؤلیت عواید نور هم راکم شي. د دغه مسؤلیت د چارواکو په وینا سږ هم د نورو کلونو په پرتله د مسؤلیت په عوایدو کې کموالی راغلی دی. او دا هم یو ورزشي خبر. په کاپیسا ولایت کې د غوړ لوبډلې د انتخاب په هدف د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې. ویل شوې چې په دغو لوبو کې د مرکز ولسوالۍ یوولس لوبډلو ګډون کړی دی. د کاپیسا ولایت د ورزشي امنیت چارواکو وینا د هوا په ښه کېدلو سره به په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ پیل شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د ولسمشر کرزی ویان په افغانستان کې پر رسنیو له بندي څخه دفاع کوي او د خبريالانو د خپلواکي ټولنې مشر دا کار غندي. پروانه خبرونه کې مودې ترڅنګ لدی خبرو چې د افغانستان مشانو جرګې په افغانستان کې د سولې پر خبرو خبري کړې دي. د سولې په ارتباط په عربستان کې هم خبري شوې دي. په کابل کې د ایراني اتباعو په ګډون څو تنه د ترورستي فعالیتونو په تور محکمه شول. پاکستان ادعا کوي چې په لسکونو بهرني او کورني مشکوک ترورستان وژلي او د مخالفو وسلوالو یو مهم مرکز یې نیولی دی. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. افغان دولتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو فلم نه اخیستل د رسنیو سانسور وزکول نه دي، بلکې دا اقدام د دې لپاره شوی چې وسلوال مخالفان ورڅخه ګټه وانخلي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ثابته شوې چې وسلوال مخالفان د ځان وژونکو او وسلوالو حملو له ژوندي خپرولو څخه ګټه اخلي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبریالان او د رسنیو مسؤولان د حکومت دا پریکړه په رسنیو سانسور بولي او وایي چې دا د مطبوعاتو د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د جمهور رئیس کرزي ویان وحید عمر د سه شنبه په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مطبوعاتو او بیان ازادي د افغان دولت له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي او دوی هیڅ کله نه غواړي چې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلی عمر سرګند کړه چې دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د دولت وسلوال مخالفین له ژوندیو راپورونو او د تصویرونو له خپرولو څخه ګټه پورته کوي.
از تصویر برداری مستقیم و نشر مستقیم
دایوی د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې کله چې د وسلوال مخالفینو له حملو څخه ژوندۍ راپورونه خبريږي، داسې شواهد شته چې وسلوال مخالفین ورڅخه ګټه اخلي. کله کله دوی د افغان امنیتي ځواکونو ځایونه تثبیتوي او په ځینو مواردو کې خپلو کسانو ته لازم هدایت ورکړي. دا د ټولو لپاره یو لوی خطر دی، خو موږ کوښښ کوو چې په دې برخه کې یو ښه او مناسب میکانیزم پیدا کړو. دا سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته به خبریالان په کابل او ولایتونو کې نه پرېښودل کېږي چې له ځان وژونکو او نورو وسلوالو حملو او نښتو څخه ژوندي راپورونه او تصویرونه خپاره کړي. خو د رسنیو مسؤولان او ژورنالیستان د حکومت دا اقدام د رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې خنډ او سانسور بولي. د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر هم ورته نظر لري او زیاتوي چې دا پریکړه د افغانستان د مطبوعاتو د قانون په خلاف عمل دی.
این خلاف مواد قانون رسانه افغانستان و قانون اساسی افغانستان هست.
دایوی دا پریکړه د افغانستان د اساسی قانون او درسنۍ او د قانون خلاف ده. دا د دولت له کمزورتیا پرته بل څه نه خي. دا ډول سانسور باید وزنه شي او زه فکر نه کوم چې د دولت وسلوال مخالفین له تصویرونو او ژوندۍ راپورونو څخه استفاده وکړي. په تیرو وختونو کې هم دولت دا ډول پریکړې کړي خو د رسنۍ له خوا نه دی منل شوی. د غرس خلک هم ډیر لیواله دي چې د پیښو په اړه له رسنۍ څخه معلومات ترلاسه سکړي. جمهور رئیس کرزي تر دې وړاندې په خپلو کنفرانسونو او غونډو کې په څو وارو ویلي چې د حکومت به هیڅ کله د رسنیو د سم او قانوني فعالیت په وړاندې خنډ جوړ نه کړي او خلک په هر ځای کې د حق لري چې له پیښو او حالاتو څخه خبر شي. خو په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې او ژورنالیستان وایي که چیرې د حکومت دا اعلان عملي شي، نو دا به په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي او د مطبوعاتو د ازادۍ او له پیښو څخه د خلکو د خبرولو په وړاندې به هم ستر خنډ او ممانعت وي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې غونډه د کابل ښار وروستیو پیښو او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې ځینو غړیو پر دولت انتقاد وکړ چې دوی ورته د سولې او پخلاینې طرحه وړاندې کړې وه، خو افغان دولت له پامه غورځولې ده. دوی په افغانستان کې د روانو ناامنیو تر شا د پاکستان استخبارات شکیل وبلل. له کابل معصوم میوند رپورټ لري.
افغان سناتورانو په هیواد کې د سولې دروستلو لپاره د افغان دولت لخوا د لندن غونډې ته وړاندې سوې طرحه نیمګړې وبلل او ویویل چې دا طرحه نسي کولی د سولې هڅې بریالۍ کړي. مشران جرګې د سه شنبې په ورځ خپله عمومي غونډه په کابل کې وروستۍ امنیتي پیښو او د سولې لپاره روانو هڅو ته ځانګړې کړې وه. د دې جرګې غړو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو تر شا د پاکستان استخبارات شکیل وبلل، د امنیت د ټینګښت لپاره یې د حکومت هڅې هم غیر موثرې وبللې. سناتور محمد حسن هوتک وایي د حکومت د دې طرحې له مخې افغان مشران یوازې له ټټپړو طالب مشرانو سره د خبرو هڅه کوي چې کوم ځای نسي نیولی.
د صلح او مذاکراتو یوه طرحه جوړه سوې ده، حکومت مور کړې ده. متاسفانه چې حکومت په دې رابطه باندې ګټور مثبت او مثمر ګامونه نه دي اخیستي. ورځ تر هبله باندې اول په جنوبي ولایتو جنوب غربي ولایتو کې بیا وروسته قرار کار مرکزي او حتی کابل ته دغه بې امنیتي تاثیرات راوځي چې اوس په کابل کې د خلکو ژوند نارامه ده. رئیس جمهور خو یوه طرحه په لندن کانفرنس کې بینالملل جامع ته وړاندې کړ او په هغه باندې باور نه لرسې په دې باندې دي په افغانستان کې سوله ځکه یعنی مشران طالبان په دې کې شامل دي او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د مشرانو جرګې ځینو غړو بیا دا ګیله کوله چې دوی افغان ولسمشر ته د سولې د راوستلو لپاره یو جامع طرح وړاندې کړی و خو د دوی په وینا حکومت ورباندې چندانې غوږ ونه ګراوه. ښاغلی هوتک د کابل او ځینو نورو ولایتونو وروستۍ پیښو ته په اشاره وویل چې دا په هیواد کې د سولې د هڅو د پاتې راتلو روښانه بېلګه دي او دولت باید خپلې هڅې جدي کړي. خو د ولسمشر کرزي یو ویان وحید عمر په یوه خبري غونډه کې وویل چې دولت تل د ملي شورا مشوره او سپارښتنو ته درناوی کړی او په راتلونکي کې به هم خپلې هڅې د ملي شورا سره په همکارۍ او سلا مشوره سرته رسوي. افغان دولت په وار وار وسلوال طالبانو او نور مخالفینو ته د سولې او پخلاینې د خبرو وړاندیز کړی خو وسلوال طالبانو دا غوښتنه رد کړې او شرط یې دا شي چې باید ټول بهرنیان له افغانستان څخه وبزي. ولسمشر کرزي په دې وروستۍ کې یو ځل بیا د لندن په نړیواله غونډه کې د وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو طرح وړاندې کړې خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د دې طرحې له مخې د کښتې کچه د طالبانو سره خبرې کیږي. دوی وایي که د طالبان د مشرانو سره خبرې ونیسي نو د سولې او پخلاینې خبرې به بې ارزښته وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان مشرانو جرګې پر پاکستان تور پوری کړ چې نام نه یو تلمن وهي. هاخوا هند له سعودي چارواکو غوښتل چې له خپل نفوذه په استفادې سره په افغانستان کې د سولې لپاره مخکش رول ولوبوي. عربستان ته د هند صدر اعظم په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو سربیره د بحث بله مهمه موضوع په افغانستان کې سوله او په دې کار کې د سعودي عربستان رول و. عصمت څاروان په دې ارتباط رپورټ لري.
هند لومړنی هیواد نه دی چې د افغانستان د سولې په پروګرام کې د سعودي عربستان د رول غوښتونکی دی. تر دې مخکې د افغانستان حکومت، امریکا او نورو هیوادونو له سعودي عربستانه غوښتل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي او د لندن په کانفرانس کې هم پر دې موضوع ټینګار وشو. خو د متحده عربي اماراتو د نېشنل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په دې باب دوی لوی پوښتنې شته. لومړی دا چې آیا عربستان لیواله دی چې د امریکا او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو منځګړتوب وکړي؟ دوهم دا چې آیا په دې برخه کې د سعودي عربستان رول کېدای شي نتیجه ولري؟ ورځپاڼه لیکي د سعودي عربستان مشران په دې برخه کې مختلف نظرونه لري او دومره خوشبینه او هیله من نه دي. د منځګړتوب لپاره یوه لومړنۍ اړتیا د خبرو اترو میز ته د کښېنستلو لپاره د سره ښکېلو خواوو موافقه او لیوالتیا ده. د افغانستان حکومت او امریکا په دې برخه کې خپل وړاندیزونه په ښکاره ډول وړاندې کړي دي خو د طالبانو له لورې تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې. له بلې خوا سعودي عربستان او طالبان له یوه بله ترخې تجربې لري. که څه هم سعودي عربستان یو له هغو درو هیوادونو څخه و چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پېژندلی و خو اسامه بن لادن ته پناه ورکولو د طالبانو او سعودي عربستان اړیکې خړپړې کړې. په تیر بیا کله چې عربستان له طالبانو وغوښتل چې اسامه بن لادن وروسپاري خو طالبانو ورنه کړ. له دې وروسته د دوړو په اړیکو کې یو ډول بې اعتمادي پیدا شوه. له بلې خوا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې د امریکا له عملیاتو د عربستان ملاتړ پر سعودي عربستان باندې د طالبانو د مشرانو باور کم کړ. تر دې مهمه لا دا چې عربستان پر امریکا او افغانستان هم اعتبار نه لري ځکه چې پوهیږي چې دا هیوادونه د سعودي عربستان د منځګړتوب پوښتون کړي. خو کله چې خبرې پیل شي عربستان به پرې کنټرول ونه لري او د هغو په نتیجې کې به له لوی روله بې برخې وي. پر دې سربیره د اماراتو د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم سعودي عربستان د اسرایل او فلسطین د شخړې په شمول په مختلفو بحرانونو کې د امریکا نیمګړتیاوې لیدلې دي. د سعودیانو په نظر امریکا په سیمه ییزو مسایلو کې تل پر خپلو ژمنو هغه څه چې شایي عمل نه دی کړی. له بلې خوا طالبان هم د سولې د خبرو لپاره ټاکلي شرطونه لري. دوی د ولسمشر کرزي پر حکومت اعتبار نه لري او د ورځپاڼې په نظر له هغو بهرنیانو سره چې په افغانستان کې عسکر لري نه غواړي مخامخ خبرې وکړي. د اماراتو د نېشنل ورځپاڼې په نظر طالبان تر هغو پورې چې د بری هیله ولري او فکر کوي چې کولی شي د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته رسېدای شي هیڅکله به خبرې ونه کړي. خو که د هلمند او د افغانستان د جنوب د نورو سیمو عملیات د نړیوالو ځواکونو په ګټه پای ته ورسیږي بیا طالبان د جګړې په میدان کې تر فشار لاندې راځي او خبرو ته تیارېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د افغان دولت یو شمیر وسلوال مخالفان چې دوه ایرانیان هم پکې شامل دي او په بیلابیلو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي په علني ډول محاکمه شول. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې دغو مخالفانو ته د دوی د جرمونو د نویت په پام کې ساتلو سره د مرګ او د اوږدبند سزاګانې واورولې. اکثره دغه تورن مخالفان د افغانستان په لویدیځ کې نیول شوي او پر هغوی د تروریستي فعالیتونو تورونه پورې شوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د زکی غیاسي پر لیږلې رپورټ کې.
د افغان دولت د وسلوال مخالفین چې شمیرې اته تنه وو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د درېیمې ناحیې د ابتدایه محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د ورکړو شویو معلوماتو له مخې اکثره دغه مخالفین چې دوه ایراني وګړي هم پکې شامل دي د افغانستان په لویدیځ کې د غلام یحیی له مخالفې ډلې سره تړلي کسان دي. د دوی محاکمه له غرمې مخکې په نهو بجو پیل او تر یوې نیمې بجې پورې دوام وکړ چې په ترڅ کې درېو کسان ته برات ورکړل شو. خو د دوه ایراني وګړو په ګډون پاتې کسان د دوی د جرمونو په پام نیولو سره د مرګ او د اوږد بند په سزا محکوم شول. د محکمې قاضي الحاج نجیم حمیدی د دغه کسان په اړه د محکمې د حکم د اورولو په ترڅ کې وویل:
ما آیت قضایی به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین دعوا حکم نمودیم که شما اسامیان هر یک بشیر احمد قناعت ولد جمعه خان.
موږ په اکثریت آرا او ستاسو د جرم په اساس د پریکړې ته ورسېدو چې تاسو هر یو بشیر قناعت د جمعه خان زوی، عنایت الله د نور احمد زوی او محمد یاسین په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو، د انسان تښتونو، وسلوالو بریدونو په سبب د اعدام په سزا محکوم سوي یاست او دوه ایراني وګړي چې حسام او امید نومیږي افغانستان ته په ناقانونه توګه راغلي او بیا په افغانستان کې وسلوالو بریدونه کول، انسانان یې تښتول او نور ورانکاري بریدونه کول، هر یو په شل کاله بند محکوم سوي.
ویات اشتراک هر کدام مدت 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
د درېیمې ناحیې د ابتدایي محکمې موظف سرانواج د امنیتي ملحوظاتو له مخې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله. د خپل دلایلو په وړاندې کول سره وتوانید چې په 5 مخالفینو لګول شوي تورونه ثابت کړي. د ده په وینا دغه کسان د اوبو او برېښنا په پخواني وزیر اسماعیل خان په شوي ځان وژونکي حمله، د هرات ولایت د سرنوال د زوی د سر د پرې کولو په پیښه او د پولیسو د یو افسر په کور په حمله کې ښکېل وو. خو د وسلوال مخالفینو مدافع وکیلانو د محکمې په پریکړې او د سرنوال لخوا په وړاندې شویو دلایلو انتقاد وکړ او ویل چې د دوی ماکلین بېګناه دي او له دوی نه په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د دغو مجرمینو یو تن مدافع وکیل احمدزی داسې وویل:
ما د موکلینو له خولې د قضیې ټول اړخونه تاسو ته وویل چې زما موکلین وهل سوي، په زور ځینې اعتراف اخیستل سوی، ان زما د یو موکل د ډیر وهلو له لاسه پښه ماته سوې ده.
لا دې مخکې هم یو شمېر وسلوال مخالفین د افغان حکومت لخوا محاکمه او ان اعدام شوي هم دي. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دوه ایراني وګړي د وسلوال بریدونو په تور علني محاکمه کیږي. د چارواکو په وینا د ابتدایي محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده او دغه محکوم شوي کسان کولی شي په راتلونکو دوو محکمو کې د استناف غوښتنه وکړي.
اته تنه نن په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور محاکمه شول، درې برید شول او نور په اعدام او عمر قید محکوم شول. هاخوا ته په خوست کې د کمان په نوم د ائتلافي او افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ویل کېږي چې یو شمېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د خوست له شاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
په خوست کې مشتي تلفي ځواکونو د افغان ځواکونو سره یو ځای تیره ورځ د دې ولایت د یعقوبی په نارامه ولسوالۍ کې په جلا جلا عملیاتو کې نه تنه مشکوک طالبان نیولي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ راډیو ته وویل په دغو ګډو عملیاتو کې چې د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي، یوه زیاته اندازه سپکې وسلې، لسی بمونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د بلې خوا تېره شپه هم د همدې ولسوالۍ د سوري پاڼ په سیمه کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کمان په ګډو عملیاتو کې نه نزی اوسیدونکو د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وای په 13 ساعتونو کې د صبرای په نارامه ولسوالۍ کې د 13 تنو مشکوکو طالبانو پر نیول کېدو سربیره یو زیاته اندازه سپکه وسله، چاودیدونکو مواد او لسی بمونه هم د ګډو ځواکونو لاسته ورغلې دي. د اول عملیات پرته له کوم وسوال مقاومت ترسره شوی او په ترڅ کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د جنرال نواب په وینا نیول شوي کسان د محل د ګډو ځواکونو په نظارت خانه کې ساتل کېږي او پوښتنې ځینې روانې دي.
مشکوک کسان کشکی ارګانونه تر څېړنې لاندې دي.
روس هم دغه کمان په عملیاتو کې په لسګونو کسان نیول شوي دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ډېری دا نیول شوي کسان بې ګناه ملکي وګړي وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه نیول شوي کسان به طالبان وي او که بې ګناه کسان هم پکې وي؟
تحقیقاتو په نتیجه کې معلوم شو ځکه چې مگر بے گناہ سر ہیٹ کار نمبر تین تحقیقات جو ہے ڈیموکریٹک سزا کی کیجیے ڈی ٹائٹ آزاد آزاد نمبر قبل کیجیے ڈی تین بشری حقوق نظر کے نظر
د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د نیول شوو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو په مشرۍ کې د کمان په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ عملیات د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو او د امنیت د ټینګښت په هدف د څو اونیو را په دې خوا د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې ادامه لري چې تر اوسه یې په لړ کې د جنرال نواب په وینا تر سلو زیات مشکوک کسان نیول شوي او دغه راز په لسګونه ملي سپک او درنه وسله او د وسلو او مهماتو لس لویو ډیپوګان کشف او ترلاسه شوي دي. د ده په قول د کمان ګډ عملیات به تر هغې دمه ولري تو سیمه د دولت د وسوالو مخالفینو لشتون څخه پاکه او درغنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره لاره هواره شي.
افغان ځواکونه ادعا کوي چې اتلس تنه د خوست په صبریو کې نیول شوي. په یوې خبرتیا پسې مو د ایسف په وینا په افغانستان کې د پاکستان له همکارۍ خبرو.
www.azadiradio.com
د پاکستان پوز وایي چې د باجوړ ایجنسۍ په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې مهم اډه نیولې ده. هڅه کوو چې په دې ارتباط په پاکستان کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او له دې جګړې مو خبر کړو او د پاکستان د پوز له ادعا خو اوس یوې بلې موضوع ته چې د هم د پاکستان په ارتباط ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې ښه همغږۍ له مخې سم په مخ روان دي. د ناټو ویان له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه او دا چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د طالب مشرانو نیول به په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو څومره اغېز کوي خبرې کړې دي. چې غټ ټکی د حسیب شهید په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایسف چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې ښې همغږۍ پر بنسټ په ښه توګه روان دي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان جنرال ایرک تیمبلی چې نن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل اوس وخت د دریو خواوو ترمنځ استخباراتي معلومات سره تبادله کیږي او ورځ په ورځ همغږي زیاتېږي.
د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هر ورځ همکاري ترسره کیږي. د درې جانبه کمیشن تر څنګ د ایساف ځواکونه هم د افغانستان د حکومت سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او د پلانونو په جوړولو کې مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د هلمند د مارچې په پوځي عملیاتو کې چې په دې وروستیو کې ترسره شول د ناټو چارواکو د پاکستاني چارواکو سره سلا مشوره کړې وه او د هغو داسې اندېښنو ته یې هم مثبت ځواب ویلی و کوم چې په افغانستان کې پوځي عملیات کولی شي وسلوال د پولي هغه غاړې ته راوکاږي. د ناټو چارواکو ویل د مارچې عملیات ډېر بریالي وو او د پولي هغه غاړې په پاکستان کې هم ورسره جوخت ټول عملیات بریالي وو او په دغه موده کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران لکه ملا برادر هم په پاکستان کې ونیول شو. د ناټو وایانت جنرال ایرک وی په پاکستان کې د وسلوالو دینی ونی د افغانستان پر پوځي عملیاتو هم مثبت اغیز کړی دی.
زه فکر کوم چې یوازې د یو کس نیول به په لنډ مهال کې محدود اثر ولري، خو که چیرې په هغه هیواد کې زیات شمیر لوړ رتبه طالبان ونیول شي نو زه په یقین سره ویلی شم چې په افغانستان کې دننه به د طالبانو په فعالیتونو ژور اغېز وکړي.
پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې د پاکستان او افغانستان د پولي دواړه لوري پوځي عملیاتو کې دواړه خواوې سره د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه په سمه توګه نه کوي او دا هغه څه و چې د ناټو چارواکو هم ورته وار په وار اشاره کوله او دا کاری تر نورو ټولو کارونو اړین او ضروری ګڼه. خو اوس دا لومړی ځل دی چې د مارچې له عملیاتو وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي همغږۍ په اړه داسې څه ویل کیږي.
په رپورټ کې مو واورېدل د ایساف په وینا چې پاکستان په افغانستان کې د بیاملیو په ارتباط په عملیاتو کې همکاري زیاته کړې ده. اخوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د باجوړ ایجنسۍ په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې یوه مهمه اډه وروسته له دې نیولې چې په لسګونو بهرني او کورني وسلوالې وژلې دي. دغه اوس رڼا مسرت د ازادي راډیو خبریاله له پاکستان په ټلیفون را سره ده. رڼا مسرت، په دې ارتباط تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي؟
تازه معلومات دا دي چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د باجوړ ایجنسۍ عملیات د پاکستان پوځ کړي د 2018 کال کې شروع شوي وو، خو نن د باجاور پولیس ویلی دي چې البته خبريالان له اسلام آباد نه باجاور ایجنسی ته وړي وو او ویلي دي چې د باجاور ایجنسی د مامون کلی له طالبان نه پاک کړی له سردار نه پاک کړی او همدارنګه ویلي دي مولوي فقیر محمد د طالبانو یو مشر دي پوره کړی دی او د هغې ډله م ورسره تللې ده. البته باید ویم چې باجاور ایجنسی لس 15 کیلومتره د افغانستان سرحد سره واټن لري او همدارنګه پولیس ویلي چې شاوخوا اته ګوندونه دلته بېځایه کړي دي او دغه سیمه یې له ترګر پاکه کړې ده. دوی ویلي دي چې دغه عملیات په پوره توګه پای ته رسولي دي او نور باجاور ایجنسی د پاکستان د پاؤ په لاس کې ده. خو یوه بله مسله چې دلته ورته د باجاور ایجنسی د پولیسو مشر طارق خان اشاره کړې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د کونړ د ولایت یو خان چې البته نوم نه دی ذکر کړی ویلي چې د طالبانو ملاتړ کوي. دوی ویلي دي چې دغه ډلې چې دلته کړي المان ته وړي دي دوی د افغانستان او پاکستان